تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. په دې اوسه خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اورېدلې سي. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم فټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا. اول فاټا سیاسي اتحاد د فاټا اینی حیثیت بدلولو پاړه د جمع شوی قانون په ملاتړ پر اتلون کې کې لاریون اعلان کړي. په لاهور کې د یوې کارخانه ودانې را پریوتلو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمېر پګوښتو ته رسیدلې دي. او د ترکی پولیسو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور شل مشکوک کسان نیولي دي. تفصیل: لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ اول فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه د جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون بل خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد طرف ته ورزي.
په سوله تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکۍ ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي. او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو 13 میاشت قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې و چې پکې د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه شوې و. د لاهور ضلع انتظامیه وایي چې د پلاستیک جوړولو کارخانې څلورم منزل راغورځېدو په پیښه کې د مړو شو مزدورانو شمېر شپږویشتو ته رسېدلی دی. د لاهور ضلع انتظامیه مشر کیپټن ریټایرډ عثمان یونس نن رسنو ته ویلي دي چې د کارخانې په ملبه کې د مزدورانو د لټون لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان شخصي ټلویزیونونو په وینا په دغه کارخانه کې خواوشا 200 کسان موجود وو. نن هم د متاثره کورنو غړي د ملبې خواوشا ولاړ دي. د متاثره کارخانې مالکم په دې پیښه کې مړ شوی دی. د اتوار د شپې د لاهور د سندر انډستریل علاقې د پلاستیک جوړولو کارخانه هغه وخت را پریوتلې وه کله چې مزدوران په څلورم منزل په تعمیراتي کار کې بوخت وو. په خیبر پښتونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې د مړو شو کسانو شمېر 222 ته رسېدلی. په دې لړ کې تېر ورځ آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې د آفتونو د مبارزې قومي ادارې مشر اصغر نواز ته بریفینګ ورکړ. وروسته بیا تېر ماښام اصغر نواز په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په زلزله کې د زخمي شو کسانو شمېر 1516 دی. نوموړي وویل په زلزله کې د تباه شوو کورونو شمېر 1892 ته رسېدلی. د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او امکان دی چې په دسمبر کې پاکستان ته د قرض بل قسط جاری شي. دا خبره د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د زیارت په ماسخوتن په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړه.
زه په خوشحالۍ دا خبره کوم چې IMF په کامیابۍ سره نهمه جایزه سرته رسولې او دې کې د پاکستان په اقتصادي پالیسیو اطمینان څرګند شو او دا اول ځل دی چې زموږ پروګرام نهمې جایزې ته ورسېدو.
پاکستان په 2014 کال کې IMF ته د 6.6 ارب ډالرو درخواست کړو چې تر منظورې وروسته وخت په وخت پاکستان ته د قرض دغه پیسې پاکستانو کې ورکول کیږي. امکان دی چې د 15.2 میلیون ډالرو برابر لسم کیس پاکستان ته راتلونکي میاشت ورکړل شي. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په ملي ګامونو اخستو سلا شوې دي. دا فیصله د جمعې په ورځ بلوچستان په چمن خار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمان او د افغان ډلې مشري د غیوا د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. له دې غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمان خبریالانو ته وویل د اف سی ځواک عسکر به د ځانګړي روزنې وروسته په پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکوي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن شروع کیږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه وخت خالی شوه کله چې عدالتي کمیشن د آیاز صادق ته مخالف امیدوار په درخواست تحقیق کړي توپ ختم کړ. خو وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. دی به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د جرمنی حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ 2000 په خوښه کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمنی د کورنو چارو وزیر ټامس ډیمیزیر پر نومدار ازویلی اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسیدلی دي. د په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د انتقالي عدالت همغږي کوونکې ډله او مدني فعالان خبرداري ورکوي که د سنگسار شوي رخشانې د پیښې عاملین سزاونه ویني نو خلک به په حکومت شته باور له لاسه ورکړي. د دې ډلې غړو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په غور کې د دې 19 کلنې نجلۍ د سنگسار قضیه خو ده چې په افغان ښځو څومره ظلم کېږي. اخوا د غور والي وایي تمه ده ډېر زر یو حکومتي پلاوي او یو شمېر افغان پوځیان غور ته ورشي سو د دې قضیې پوره څېړنه وکړي او عاملینې ونیسي. رپورټونه وایي چې افغانستان په داسې حال کې د هند نه د روس جوړ څلور MI-15 هلیکاپټر اخلي چې په هیواد کې دننه یاغیتوب زیات شوی دی. په نوې دلی او کابل کې د سرچینو له خولې ویل شوي دي چې ټاکل شوي د افغانستان د امنیتي چارو سلاحکار محمد حنیف اتمر د هند سرخار ته د سودا حتمي کولو لپاره هلته ورشي. یوې هندي سرچینې ویلي دي چې هند په افغانستان کې امریکایي لوړ پوړي کمانډر جنرل جان کیمبل سره په دې خبرې کړي چې هلیکاپټر یې څرنګه افغانستان ته ورسول شي. او رپورټونه وایي چې د ترکیې پولیس سوشل مشکوک کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د نومبر په 6مه د ترکیې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغه کسان د بحیره روم سره جوخ انتالیا صوبه کې نیول شوي دي. دغلته راتلونکي هفته د G20 په نوم د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو سازمان یو سرمشریزه کېدونکې ده. ویل کېږي چې په نیول شو کې دوه کسان روسیان دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 او په 1.25 او یا پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او په 23 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.95 پیسې او په 23 روپۍ شل پیسې. یو افغانی په 2.25 پیسې او په 2.65 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، بنو کې 12 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د کابالی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د نومبر پر 14 نیټه به د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د یاد اتحاد مشر وایي
منګه په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی ده چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی او هلته به منګه په ډي چوک باندې جلسه کوو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د کاشغر او ګوادر لاره له بلوچستانه کتیر سي نو دوی ته به ډیره ګټه ورسوي. د دې سازمان مشر مشال ریډیو ته وویل
چې لار سمي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په 8 ګنټې کې اسلام آباد ته داسمه به ورسیږي او په ډیر ښه قیمت به وي ولې چې تازه به ورسیږي.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې پولیسو هغه کس نیولی دی چې لونی او میرمن یې په پنجاب کې خرڅې کړې وي. د پولیسو یو چارواکی وای
عدالت نوم دی د دې پلار دی بقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅه کړې ده.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد اعلان کړی چې په دغو سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د نومبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د دې اتحادې لخوا د مظاهري اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو یو بل هم جمع کړی دی چې غوښتنه یې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو ده. په دې اړه تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګا په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغه تا قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه راځي او دغه ځای به منګا په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغه ته منګا حقوق قبایل ریلی نومي کې دي او هلته به منګا په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمنګ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارتي دي کوم چې زمنګ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او ټول مونږ ته یقین ده نه راکړي دا چې هغه به زمنګ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به ان زمنګ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډیره زیاتې هلې ځلې کړې دي. دا په خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې د دې رستو په نشتر حال کې یې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجی ګل افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی وو. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی وو. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستین خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مدر اعظم اوس پورې نه نه کړي اغم بدل نه یس کړي نه نو کړي کې یګن علاوه حکم ایم کی ایم والا دي حمایت کړي یګن علاوه حکم نون والا دي په نون کې اندغو نون ممبرانو موږ سره مطلب په دې بیل باندې ساينم کړي او نور حکم ممبران دي نور آلو ور مطلب پاکستان نه دنه مخ کې کوئی موږ ته لیز بیل راوړي موږ دا سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې موږ سره به مطلب مرګتیا کوي.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاه عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای
سر لاغ ماته د نابکو او دې نه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقې کې هټلونم کو موږ په هر علاقې کې رودونم بندو او موږ په خپل حق لپاره هر حتی تفلو پرزانت یا رو چلو هر حتی بزو چه من خپل حق واخلو تا نسی یا را زمون که با انتروس پوری کم و خبرو سمخشمی دی نو تا زمون به زلالت لارده پده که من که با ایل و پختانه زلیل شوی یو پده که زمون حق حتی پرشوه دی.
شاجی گول اپریدی زیاد تکلا چه پا قبایلی سیمو که اصلاحات ده قبایلو خراتون که لپاره دیر زیاد ضروری دی او لطی رو اتش پیتو کلونو رایسی ده سیمی اوسیدون کو ده غلاوی جون تیر کرده دی. همدارس قبایلی مشران ده نور وقتونو پا پرتلا دیزل زیاد خوشبین دی چه پارلیمان با ده فاتا آینی حیثیت که بدلون ده بل منظوری ورکدی.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پنجاب د لاهور ضلع انظامی په وینا چې د کارخانه څلورم چت راغورځېدو له امله د مړو شمیر مزدورانو د مړو سو مزدورانو شمیر اوس شپږویسته رسیدلی دی او تر سلو زیات ټپیان دي چې له کارخانې راایستل شوي دي او د نورو لټون لپاره هلې ځلې روانې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د لاهور ضلع انتظامیه په وینا چې د پلاستیک د جوړولو کارخانې څلورم منزل راغورځېدو له امله د مړو شوو مزدورانو شمیر شپږویشت ته رسېدلی دی. د لاهور ضلع انتظامیه مشر کیپټن ریټایرډ عثمان یونس په وینا چې د کارخانې په ملبه کې د مزدورانو لټون لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او د نورو ادارو په شان د اسلام آباد د انتظام ادارې سی ډي اے هم په امدادي هلو سلو کې برخه اخیستل شروع کړې ده. دی وایي
د کارخانې د ملبې لاندې موږ ته اندازه نشته چې څوک شته، خو چې کوم موږ ژوندي راوستي نو د هغې شمیر یو سل دوه دی او د مړو شمیر شپږویشت دی. اوس هم امدادي کار روان دی او د امدادي هلو ځلو لپاره د اسلام آباد نه سی ډي اے هم راغلې ده. د دې نه علاوه پوز او ریسکیو 1122 هم په امدادي هلو ځلو کې لګیا دي. موږ کوشش کوو چې څوک هم لا پاتې دي چې هغې ژوندي راوباسو.
د پاکستان شخصي ټي ویانو په وینا چې په دغه کارخانه کې شاخوا 200 کسان موجود وو او نن هم د متاثره کورنو غړي د ملبې شاخوا ولاړ دي. د ذکر د متاثره کارخانه مالک هم په دې پیښه کې مړ شو. شوی دی. د یادی کارخانه مزدورانو په وینا چې تیره میاشت زلزلې له وجې د کارخانې ودانۍ ته نقصان رسېدلی و، خو مالک پرې توجه ورنه کړه او په څلورم منزل یې کار شروع کړو. پاکستان کې پرله پسې حادثو په اړه ماهرین وایي چې په کال 2005 کې د پاکستان حکومت بلډینګ کوډ پالیسي جوړه کړې وه چې څنګه به یو ودانۍ جوړول کېږي، خو په هغه پالیسۍ څوک هم عمل درآمد نه کوي او نتیجې یې بیا د زلزلو د نقصاناتو او د لاهور د کارخانې غوندو پیښو په شکل کې مخې ته راځي. د پېښور یونیورسټي پروفیسر او د قدرتي افتونو یو کارپوه ډاکټر مشتاق وایي چې موجوده حالاتو په تناظر کې حکومت له د ودانو جوړولو په اړه مناسب اقدامات اوچتول پکار دي او د تعمیراتو کار سره تړلي خلکو ته تربیت ورکول پکار دي چې په کومه علاقه کې کم قسمه کور جوړېدای شي.
حکومت له یو ټیک ټاک یو فیصله کول پکار دي چې چا کورونه جوړ کړی دي داغې د پاره یو بل ټیکنیک ته ریټروفټینګ وته وی چې په ایگزیسټینګ بلډینګ کې ته چینجز وکي او هغه مضبوط کړي چې هغه داسې قسمه آفات وي یا سبل څه وجوهات وي چې هغه هغه ته ریزیسټنت وي، او چې کم نوی کنسټرکشن کیږي نو چې یو کلیئر کټ پالیسی وي. لکه لاول پکار ده چې نقشه اپروول وکړي چې دا بلډینګ به داسې جوړوم. په دې سره سره په ګراس روټ لیول باندې زمونږ خوچوم کې په دیهي علاقو کې چې کم ګیلکار وي، مستری وي، نو هغه زمونږ آرکیټیکټ هم دی، انجینیر هم دی، او هغه امپلیمنټر هم دی، هغه به هغه جوړوي. بیا موږ ته پکار ده چې موږ هغه خلک چې دي هغه په دې ټرین کې
د ذکر ده. د اتوار د شپې شاخوا 9 بجې د لاهور د سندر انډستریل علاقې د پلاستیک جوړولو کارخانه هغه وخت ورسېدلې وه چې کله مزدوران په څلورم منزل تعمیراتي کار کې مصروف وو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان او د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف ترمنځ د مذاکرات بریالي سوي او امکان دی چې په دسمبر میاشت کې پاکستان ته د پور بل قسط هم ورکړي. دا خبره د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر د زیارت په ورځ مخصوصاً اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د دې قرض پاکستان ته څومره ضرورت دی او له دې پاکستاني معیشت ته څه ګټه او تاوان رسېدای شي، په دې اړه تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې د خبري غونډې دوران د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار اوه چې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان په معاشي اصلاحاتو او اقداماتو تسلخ کار کړی او د نهمې جایزې وروسته آی ایم ایف په لسم کیس جارو کول رضا شوې دی. د نوموړي په خبره د پاکستان معاشي اشاره مستحکم دي او د حکومتي اقداماتو په وجه غربت او ګرانې کې کمی راغلی او ټیکس نیټ کې اضافه شوې ده. د وینا وا
چلی دا خبر کوم چې ایم ایف په کامیابی سره نهمه جایزه سرته رسولی او دې کې د پاکستان په اقتصادي پالیسیو اطمینان څرګند شو او دا اول ځل دی چې زموږ پروګرام نهمه جایزه ته ورسېدو. زه په دې هم ویاړم چې دا وخت د پاکستان زری مبادله ذخیره د $40 ارب نه زیات دي او د لسم کیس منځوري سره به دا نورې هم خشي. امکان دی چې دسمبر 2015 کال کې د دې منځوري راشي.
پاکستان ته د ایم ایف د قرضې ضرورت ولې پیخ شو او د دې با په ملک سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپوه خبريال اکرام هوتینه تپوسو کو نه دوی چې هغه واخ یو خود پاکستان زری مبادله ذخیره ډېره کم وی او بلدا چې د زړو قرضو ختمولو د پاره هم پاکستان ته د نوي قرضونو ضرورت وی، نو زکه د پروګرام ته ورتل د پاکستان مجبوري و د زیات وی.
ائی نفس سره د قرضو خبره چې تاسو کله کوین د دې درې سيزونه مخه ته ساتل پکاري. یو خبره خدا شو چې د امپورت بل د پاره د کرنسي ضرورت دی، دوی مدار چې دې ته وخت په وخت ضرورت وی. کم دریم خبره ده اغه مذاکرات چې تاسو په کم شرطونو د پیسې راکوي. دنی وخت کې اغه دا وایي چې تاسو د پاور بل زیات کړئ، په خلکو د ګیس بل زیات کړئ، تاسو ټیکس ریټ زیات کړئ چې تاسو مونږ ته واپس ته پیمنٹ کولو جوګه شي. که فرق کدی دا فیصله وکړه چې مونږ به بلونه هم زیاتو یا به ټیکسونه زیاتو یا به دواړه زیاتو، نو اغه خبره به لامه کې ترازی نه چې کله راشي خبره به لګي چې سمرن پې
تر سو به پاکستان د زړو قرضو ختمولو د پاره نوي قرضونه اخلي او یا به په امداد گزاره کوي. آیا دوی په خپل خپو د درېدو لپاره هم څه اقدامات کړي؟ په دغه اړه راته د وزیر اعظم مشیر امیر مقام وې.
موږ
په دې باندې ډیمونه جوړو، د سوډیم دی، بادشاہ ډیم دی، نیلم هایډرو پاور پروجیکټ دی، نور ډېر به تازه پروجیکټ دی، یا په سولر کې، یا په ترمل کې. نو هغه مقصد دا دی چې کله هغه منصوبې مکمل شي نو هغه بیا مل دپاره ډېر څه ګټي. ته ګورې د دې دوه نیمو کالو کارکردګي او د پاکستان هغه معاشي پوزیشن ګورې، نو شاید چې تا ته به څو ګونه بهتري راغلي او مخې ته مونږ امید ساتو چې ان شاء الله ته ډېر ژر به پاکستان چې داسې په کم سپیډ مونږ روان یو نو ډېر ژر ان شاء الله په خپلو خور دي.
د یادونه ده چې پاکستان په 2014 کال کې IMF ته د 6.6 اربع ډالرو قرض درخواست ورکړی وو، کوم چې هغوی منظور کړو، او د هغې وروسته وخت په وخت پاکستان ته د قسطونو په شکل کې قرض ورکړی کیږي. تر دې دمه پاکستان ته 9 قسطونه ورکړی شوي دي، او امکان دی چې دسمبر کې د 15.2 میلیونه ډالرو لسم قسط هم ورکړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر سه شنبه په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه لپاره دی مزکه واخیستل سي او پر هغه دی کار پیل سي. د بده زیال کې دا چې د پښتنو ملت پالو ترڅنګ یو شمیر نور غوندونو هم تور لګاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځ لارې کار کول غواړي. پښتونخوا ملي او میګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم غوند وو. اوس پښتنه دا ده چې دا غوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه ریپورت لیو لنډې د می ورستاورو. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړی حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دی ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي. اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي او میګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکش او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هر کلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډستریل زون اعلان کی، په دې کې چزمه د انرژي زون اعلان کی، او دا غو د مقامات تعین وسی او ورسره دا غو د فاره بجټ الوکیټ سی. نظمر د دې صوبې د پسماندګۍ د لیر کې دو فاکل باندې به زمر اولس چې دی دا بغوا پر دې خبره کې پوښ سی. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زمر خلک چې دی د قناعت پکې.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دار راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د په وینا د صوبې کروندګرو ته به ډیره ګټه ورسیږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزی په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسیږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو موتات اندازې مطابق دولس لکه ټنه سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر بسی، زموږ به د خلکو کرایه کمه سي او زموږ وخت به کم سي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دي یعنی لکه انګور چې دي چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت سي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په 8 ساعتې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسیږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسیږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا 46 اربع ډالر لګښت ور باندې راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا چرسدی پولیسو یو څو ورځې مخکې یو کس په دې تور نیولې و چې خپل 12 کلن ماشوم لوري په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کاوه. د پولیسو په وینا له د سره یې هغه ښځه هم نیولې ده چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله، خو د دوی دواړو دا تورونه رد کړي دي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نومي کس خپل 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله، ولی پولیسو ته اطلاع ملو شوه او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. د سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومي دی پلار دی بقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅې کړي دي په پنجاب کې، او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅه کړي ده، دوی رااله او دا جینې تختوله او دا جینې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشوم تختول نو موږ ته اطلاع ملو شو، بیا په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنانه سره ده هغه موږ تڼۍ ترا وستل چې موږ معلومات وکړل. نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و، خو دای باندې او تکول چې راځه تا بوزم او الته دی مور ته خیم نو مور خو د مخ کې خرڅه کړی و. لکه دا اوس دی بلې زنانه ته سو ګوره، دا بلې خزه چې کومه ده د دې عمر ته ګوره، د دې کار ته ګوره، لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
د عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار ده د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅه خول دا سره دروره دا نوخر اکبر پوری نه چرسدی سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تخته ده.
نوشین تمام مخکیم د یو مور د من خويندې را د هڅې کوي او خويندې ما له کول غاز کوي او اوس ما هم خلاصې په 2 لک پای په پنجابیان پته نشته چې څه بغاړه.
دا نیول شوی کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومې او د دې نوړاندې د دوی د دوه خويندو سودا هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې و. پولیس وایي چې د 12 کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستون کونه او 1000 روپۍ هم اډوانس اخستې دي، خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځای تورونه لګوي.
دا ما زوی نو زی لا ور کړی دا په ګلانه کې نو کار دي ما مشر له خو کروستو په پردې واغې دا پلار لا د پخپل امر کړی وای زوی خو دې مې په کپنو لګه کې نه دا ما خامخ دا رور زړه په قسم لازم چې دنه مې تاسو کړی مې نو سی لور کم دی او وری کا دا غو له سو ګوتا لور رور په لاس ده.
د دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه پخپل خوخه کور پر خو دې او دنه د خرڅ کړی
د دې خبره ممبر د بې مې نه وشه پر دا چې هغه ماته زین الله په نامو غواړم وای مال چې کم نه داسې حساب کو تاسو سره نیکی کوم دې خو به ارسه وای دې خو ما مانځار سوې خدای شته کده دې نه خبره کړې بل لور چې کوم کم مشره ده ما ده نو چې دا اما په 2000 روپیا دی دلالي ورکا دانه دا کوم چې سره ده 2000 روپیا مال راکړي زما مرشته ده ما روشته ټول پکې دي بل چې کوم دا مال ورو ده ګلدسته نامه ده هغه خاون مال یې زکړي وا پته چې هغه زاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیری کړی دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مورې پلار ډیر وړاندې خرڅې کړې دي، خوله اوس یې د کشر خور سودا هم کوله، خوله چې د ته پته ولګېده نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
زما مور خرڅه کوو دوی خویان دی رااله خرڅې کې نو دی بلې خور راته سوال جواب وکړه داته ما رو تختوله اوس مونږ دلته راغلی اوس ترور کرال تمرا پسې راغو هلته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپیه رانه وای خرڅه کړې وه پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خويندې نه دي لیدلې دی یوې نه بغیر
ملخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوونکې فدا محمد وایي چې یو خوا کې دلته کې غربت ته نه بلخوا نه خود قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
کتا سوګوري ته خور سره سراونډینګ پلو کې لږ مونږ د هغو کینو بلا زینو کې دا کیسې شي وی دي بل یو خاص ګروپ ته چې هغه اکټیو دي زمونږ په پروینس کې او هغه د کیسن ټیټیز کې انوار دی او هغه منځ کې جوړي او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمونږ سول سوسایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کم کې بین الاقوامي ادارې فاندینګ کې دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا د باره د ما په خیال دلته یوم داسې سوق نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کی
د پامول دا چې د سړډیرو د تانې پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ با نه واج دوی د دوه وړاندې خرڅ شوی لوریان را پیدا کړی بلکې د دوی چې څومره مقامی یا د نور صوبو ملګری دي هغه پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل مليحه مرزاده څخه د خبرونو لنډي زورو.
لګنج میر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پختونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي. د لاهور ضلع انتظامیه وایي د اتوار په شپه د پلاسټیک جوړولو کارخانې څلورم منزل راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو مزدورانو شمېر 20 ته رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېر 232 ته رسېدلی. تېر ورځ آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې د آفتونو د مبارزې قومي ادارې مشر ته معلومات ورکړل. د پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او امکان دی چې په دسمبر میاشت کې پاکستان ته د قرض بل کیس جاری شي. دا خبره د خزانې وفاقي وزیر تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې ته وقف وکړه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس مخنیوي په اړه په عملي ګامونو اخیستو سلا شوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن شروع کیږي چې په امکان دی د نوي سپیکر ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه وخت خالي شو کله چې عدالتي کمیشن د یاسر صادق مخالف امیدوار په دغه غړیتوب ختم کړ. د جرمنی حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ 2000 په خوښه کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسېږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. رپورټونه وایي چې افغانستان په داسې حال کې له هند نه د روس سلور جوړ MI-15 هلیکاپټر اخلي چې په هیواد کې دننه یاغیتوب زیات شوی دی. او رپورټونه وایي چې د ترکی پولیسو شل کسان له اسلامي عدالت وسوالې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدي چې مليحه امیرزاده وړاندې کاو او اوسم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ربی اکرم خان تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د تکتن کړي او غل لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ډیرې کلی کې د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانه سلورم چت غورځېدونه د کارخانه مالک په شمول 2 کسان مړ شوی دي او د اویو نه زیات جوړل شوی دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکلي کې دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثر شوی و خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرامت کړي وي په سلورم چت یې کار جاری وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانه د غورځېدو دا وړومبه موقع نه ده بلکې هر کال څه نه څه داسې پیښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې درسو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. د سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازه هم ورنکړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکو ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې هر سال د لاهور د کارخانه غونډې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو لپاره ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینه لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان سرګندونې د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلي دي چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلیدونکي برخه ګرځولې وه او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محض آرای او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوښښونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په سنځه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه کې چې تیر چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه، یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. بلخوا ګاډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه خپره کړې ده. منور شای لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو ځالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راایستلي دي. ورځپاڼې لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. د لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو خزه د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. روس د امریکایي او برتانیې چارواکو د هغو څرګندونو په وړاندې توند غبرګون ښودلی چې وایي شای په مصر کې یا روسي الوتکه د بمی چاودنې له کبله نسکوره سوې ده. روسي چارواکو پرون ویل څو واریا ټینګار کړی چې لا ډیر وخت دی چې وویل سي چې د دې هیواد مسافر وړونکې الوتکه د سینا په ټاپو وزمکه څنګه لویدلې ده. په دې اړه نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو سبب به میچاودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغې روسیې الوتکه کې چې د مصر په سیناټا په وزمه کې وغورځېده ښایي به میچاودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسیې الوتکه د تروریستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لویدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تروریستانو بم به د روسیې الوتکه راغورځولې وي، خو که چیرې استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه وه چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوې وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم ډیمیټری میدویډیف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې لټولو روسی چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې په اړه څېړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. ډیمیټری میدویډیف وایي په یاد باید ولرو چې ډیر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلند لټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړئ چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډیر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی این این تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نخینې خانې داسې ښیي چې روسي الوتکه د داعش ډلې د بمي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسي الوتکه ښایي د بمي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایی شرکت ایربس ادریس ویوی شلوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوته د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډیر وخت ونیسي.
اتبا چې غواړي خپل هیواد پریږدي او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیر یې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د کرملین لخوا د روسیې پر سیاست مضبوط گرفت د هغه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لږکیو پر ضد د حکومت توپیر چلند هغه څه دي چې کتونکي د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو تر شا مهم بولي. هارون بچا د دې لنډیز وړاندې کوي.
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د کورنی امنیت لیدارې څخه ترلاسه کړي په روان 2015 کال کې 1,445 روسي اتباعو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پرله پسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسي ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړل چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لګکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پیوټن لخوا د دغه قانون لاسلیک کول غندلی دي او د بشر حقونو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې جنسي لګکي وځوروي. خو پیوټن بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډیری هغه هم دي چې د هغو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. له هغې راهیسې چې پیوټن د روسیې ولسمشر جوړ شوی نوموړي یو شمېر داسې پالیسۍ مخته راوړي چې ګڼل کیږي په ترڅ کې نوموړی غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو دا چې روسي وګړي تر هغه څو چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
هارون بچاو، د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 130,000 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون پنځشنبه خبرې شوې جرمني له داسې یو وضعیت سره مخ دی چې سږ کال 1,000,000 کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. یو ځل بیا اجملند،
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تنه افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Vermeiser wa id October pa miash ki aw da tul kal pa ugdo ki Afghanistan da kadwalo la palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zail ri da da manaluna da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwalo dumra loy bahir na gwaado da matawasit tawaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa ziyatidun ko to ga da pana gwaxtana ki mog da Afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaka bayt pa Afghanistan ki patishi so khpal hewal abad ki
und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulo zanuna le iran turki aw la ghazay yunan tarasi taraghi rusta maqdoniya aw bi serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bi hasa kwi chi da shingan hawzi hewadun lo ka hungary aw slovenia ta zanuna warasi taraghi rusta germania aw trishta da لو هڅه کوي چې هلتام لا ناڅرګن برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتونکي لستون سره مخ دي. یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی، څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
If they close the borders, it's very hard for everyone.
داوود وای کچری دوی پولی وټړی دا به د ټولو لپاره ستونزمن شي، د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره، ځکه د هوا سړیدل زموږ تر ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي، لارو پي ټولنې غواړو چې خپل پولی ونټړي، ځکه موږ بدل تاسو وکړو، هیڅ څوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانه شي. دا وایي داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وای، نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیښې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتایجو ته انتظار باسي. دغه ټولنې چې د پنځشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل یو روغتون د بمباری په اړه لومړی راپور خپور کړ، یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په دغه روغتون کې هیڅ کوم وسلوال شتون نه درلود. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د کندوز د پیښې او دغه ولایت له سقوط څخه له یوې میاشتې ډیر وخت تیریږي، خو د کندوز او یا په دغه ولایت کې د یوه روغتون د بمبارۍ په اړه هیڅ کومې دولتي څېړنې بشپړې شوې نه دي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنې بیا خپل راپور بشپړ کړی او وایي چې د ټولو قوانینو خلاف په کندوز کې د دوی یو روغتون په داسې حال کې بمباري شوی چې د بېطرفۍ ټول اصول یې مراد کړي دي. د دغې ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ، ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباري تیروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړي دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو. ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نه شي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېمه نېټه په کندوز ښار کې د بیپولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بیپولي ډاکټران وایي چې په دغې بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخښنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بیپولي ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکي ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. عسکر، مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یوه پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي، خو بې وسلې وي، یعنې دغه روغتون ته هیچا وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو دغه روغتون د څلورو کلونو رئیس فعاله وو، خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
یوسف زدرانو، یو افغان ښځه چې کاناډا ته تر مهاجرت وروسته یې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړی، د کاناډا په نوي حکومت کې وزیر ټاکل شوې ده. مریم منصف په 1999 کال کې چې طالبانو کابل ونیو یولس کلنه وه، د هغه مهال له خپلې کونډې مور او دوه خوندو سره کاناډا ته تللې وه. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
مریم منصف په هرات کې پیدا شوې او په ډېر ماشومتوب کې پلار مړ شوی دی. دی په خپلو مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوی دی. منصف یولس کلنه وه چې له خپلې کونډې مور سره د ایران، پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه. دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د یوې خیریه ټولنې غړی ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي. دا له نږدې اوو میاشتو راهیسې د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یوه چوکۍ وګټله. د کاناډا نوی صدر اعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی د خپل نوی حکومت په چوکاټ کې د دیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ. مریم منصف پرون د کاناډا د نوی حکومت د یو دیرش کسیزه کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه. منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یوه ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري. دا چې د ماشومتوب یوه موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی وایي، مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست، خو په هغه هیواد کې درناوی نه کېده او هره شیبه له تحقیر سره مخامخ و. مریم منصف له کاناډا د هیوینګټن پوسټ خبرونی خبریال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بالاخره په 1906 نوي میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه سي. دا اوس مهال په کاناډا کې د نوي معرفي شوي کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شاید د افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاکستان بیرته غړیتوب ترلاسه نه کړ، په پاکستان کې سینیټرانو په دې مسله ژغ پورته کړی او له حکومت څخه یې پوښتنه کړې ده چې ولې داسې ونسو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای سي. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سینیټر سلیم ماندوی والا وای چې په دې لړکیه په سینیټ کې د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وای
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو، خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب را نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي چې ولې 150 ملکونو موږ له ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسله لري کړل شو.
خود زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ته هفتواری خبری هونډه په وخت خارجه دفتر وایان قاضی خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینیټ کې درا پورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نو موري ویل یو څو نور خبرې واضحه کول غواړي او زیات کړه.
موږ ته یو سل او پنځو هیوادونو ووټونه راکړه. د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی، خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زبانی وعده باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغه سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وای.
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي موږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې موږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یو سل درې نوي غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 5 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د دریو کالو لپاره منتخب کیږي او دوه ځله پر لپسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدي. دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د زلزله ځپلو سیمو د متاثرینو مشکلاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هیواد په شمال کې لرې پرتې سیمې چیرې چې زلزلې زیات زیان رسولی متاثرین یې مرستو ته ضرورت لري. دغه متاثرین په داسې حالاتو کې سرپناه نه لري چې سخته یخنۍ ده. ورځپاڼه لیکي دا د ریاست ذمواري ده چې د خلکو ته مرستې ورکړي. ملیحا امیرزاده یو ځل بیا
ډان ورځپاڼه لیکي د روان کال د اکتوبر د شپږویشتمې د زلزلې پس د متاثرینو لپاره اوس هم د ازمایش وخت دی. ورځپاڼه لیکي د هیواد په شمالي برخو کې که یو طرف ته زلزله ځپلي خلک سرپناه نه لري نو بل پلو سختې یخنۍ د دوی مسلې لا پسې زیاتې کړي دي. په ځینو ځایونو کې خیمې او کمبلې نه دي رسېدلې او په کومو سیمو کې کمرستې رسېدلې هم دي نو هغه کافي نه دي. ورځپاڼه زیاتوي له دې سره په زرګونو هغه کسان چې زلزلې کورونه تباه کړي دي په داسې حالاتو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې درجه حرارت منفي ته رسېدلې او مخې ته یې واورې او بارانونه دي. د زلزلې تر ټولو زیات نقصان چترال، شانګله او کوز تیر کې شوی دی. ورځپاڼه لیکي دا رښتیا ده چې د غلرې پرتو سیمو ته رسایي ګرانه ده او سخت موسم د ژغورنې هلې ځلې متاثره کړي دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې په ادارې تنقید په ځای دی چې په امداد رسولو کې وخت واخیستلو. چارواکي وایي چې د متاثره سیمو خواوشا 15% حصې ته اوس هم مرستې نه دي رسېدلې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ریاست د دغه شان پیښو په وړاندې پوره تیاری نه لري. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغو سیمو اوسېدونکي د سختو او کړاوونو په وړاندې ډېر کلک دي خو دا به ورسره زیاتې وي که دوی په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي انتظامیې د مسلې یو حل دا ورکړی دی چې متاثرینو ته د په سکولونو کې ځای ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د زلزلې پس څومره ودانۍ خوندي دي. د یوې اندازې سره سم په سیمه کې په زلزله کې د 500 زیات سکولونه تباه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره وفاقي او صوبایي انتظامیې ته پکار دي چې په لرې پرتو سیمو کې د متاثرینو د سرپناه بندوبست وکړي او ورته د امدادي سامان ورسوي. یوازې ریاست وسایل لري چې په لرې پرتو سیمو کې متاثرینو ته رسایي ولري. ورځپاڼه لیکي له یخنۍ د بچ کېدو خیمې او کمبلې د متاثرینو مرسته کولی شي نو ځکه دا د باید په سمدستي ډول دوی ته ورسول شي. بلخوا د زلزله ځپلو کسانو د خوراک او صحت ضرورتونو ته هم باید پام وکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو تر رسېدلو یو له ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد په لور ورځي. د لاهور ضلع انتظامیه وایي د اتوار په شپه د پلاستیک جوړولو کارخانې څلورم منزل راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو مزدورانو شمېر شپږویشتو ته رسېدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې د مړو شوو شمېره 222 ته رسېدلې. تېره ورځ د آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې د آفتونو د مبارزې قومي ادارې مشر ته دغه معلومات ورکړل. د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او امکان دی چې په دسمبر کې پاکستان ته د قرض بل کیس جاري شي. دا خبره د خزانې وفاقي وزیر تیر ماسوتن په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامونو اخیستو سلا شوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن شروع کیږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه وخت خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالفه امیدوار په درخواست هغه غړیتوب ختم کړ. وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په خوشا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یونیسي. ریپورټونه وایي چې افغانستان په داسې حال کې له هند نه د روس جوړ څلور MI-25 هیلیکاپټر اخلي چې په هیواد کې دننه یاغیتوب زیات شوی دی. او ریپورټونه وایي چې د ترکی پولیسو شل مشکوک کسان له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي.
د خبرون لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.